د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی بس 25 دقیقې پیلېږي. په نننۍ خپرونه کې به بیا هم شنون کې را سره وي، او په افغانستان کې د طالبانو د پالیسیو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور په اړه به بحثونه ورسره ولرو. د دې خپرونې کوربه به نوریاس نوري وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیره ټلویزیون ته وویل چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پرېکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د WFP افغانستان څنګه دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12 منزل کېږي کړې. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.1 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسني اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 2500 ډیر نور افغان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شاه ظفر فضل محمد حقانی بیگا آزادۍ رادیو ته تایید کړ چې پرون نږدې 300 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون له مخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپن کراچۍ بندر ته ورسیده. دا د دوړو هیوادونو پاړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د مهال له اقتصادي پلوه سختې ورځې ګالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایتالوي رسنیو د ایتالیا د پخواني صدر اعظم سیلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 84 کلونو په عمر مړ شو.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چاره هم د دې 25 دقیقې بحث کوربه مو زنور یاس نوري هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته مخته وړم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. د کمیټې د شنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو د نویو ملسیزي انحصاري سیاست ته مخه کړې. په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کیږي او په لنډ مهال کې د بدلون هیله نه شي کېدی. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څېر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی.
د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیوړی کوي. دغه راز ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور هم دارنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي وی اعلامیې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلي اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایتکی ورته کښېښودل شي. دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، د اعلامیې له مخې افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه د تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکر شاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبان رد کړی او هغه به بنسټ بلل دي. د دغه راپور موندنې چې د څو مامخ یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته، تاسو ملما او تاسو خدمتمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ تاسو خو دا ولیدل چې پر برګون کې اعلامیه خبره شوې ده، او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځنګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي، کله چې دا سي راپورونه خبريږي، نو په خبرګون کې موګوینو چې دغه سیاسي عملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې د یو ورځ تر بلې دغه حالت د انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې سار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پوری واقعیت ته نږدې دي. ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسې، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پوری هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه امنیت شورا کې غړیتوب لري. زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، امداسي د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوې دي، محدودیتونه وضع شوې دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپل غو مسؤلیتونو لمخې هغه په کلنۍ توګه په شپږو میاشتو کې او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي، نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی او د دوی یو ارارخیز کار دی چې په دې کې نه تنه امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودی ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه و چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامی او اوس د دوی سره تربګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شولته لونه کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینی مسائل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقي هیوادونه دغه نام دی خوندي.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه د راپور اغیز او ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون وکړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې که څه هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري او د طالبان نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراش دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خبرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشران اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته قلمن نوري ته درنل ما جناب همدر صاحب استاد پروگرام تخنیکی هم کارونه اوریدون کوته. په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، او ډیری خیلری او د تاریخي کشاله لري. د تاریخي کشالو تر شا زموږه تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخاله سونه کار کوي، کار کړی دي او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوګدیږي یا اوګدې دوه خواته بیول کیږي، د دې تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان پر راس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا
د ټول غټ لوبغاړي دي. ساده صاحب، همدر صاحب هم ورته اشاره وکړل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځین خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړله، د روسیې یادونه وکړله، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږي نه لري. ډېر افغان د افغانستان خواخوږي منګا پټیر پینده تل وکړو چې تاسو راته وایئ چې څوک امریکا و، روس و، د چین هیوادونه و، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده صاحب، زما پوښتنه ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وایي په لاس کې لري، په اختیار کې لري، د دوی په کړوړو کوم بدلون راولي یا اغیز به پرې وکړي چې خپل کړوړو بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
زداد چې دغه سیو راپور د نه تایید شوی مستندات پر مبنا دی او دینه خبريږي، او هغه مرجع همدغه مرجع و چې په هغه وخت کې ناتو او امریکا ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو، او امریکا ته واک ورکړو ناتو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو، او بي بنسټه بي ثبوت افغانستان په کې برباد شو، بن لادن هم په افغانستان کې نو په بتاباد کې وژل شو، افغانستان د خاور سره خاورې شو، ولسونه در په دره خاورې په سره شو تر نن پورې. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکي هغه دستور هم ورکي، په نړیوال سازمان کې تر ډېر به د پورې کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې ده د ټول غربي نړۍ لپاره، بنا یعنی تر ډیره پیډ پورې دغه نړیوال سازمان د دوی په لاس کې ده او د دوی د ګټو تحفظ لري. بل شک چې افغانستان کې ډیره ستونزې شته، بل شک چې طالبانو کې دنه دی نهایت زیات ستونزې شته، د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه، دا ډیر زیات نیمګړتیا ولته شته. خو په دغه اساس مو پیک د په اصطلاح د نړیوال سازمان د سیو شیت لمن وکیت افغانستان ګوا کې دی یو قومي جګړه یا ژبنی جګړه پاته تشویق یو بیاي، دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډیر تر جفای کې داف یو کار د پاره، یعنی په اور باندې پټول اچول، دا ډیر خطرناک کبینه ما د افغانستان د راتلونکي لپاره.
من دا ساده صاحب هم در صاحب د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافات او یادونه هم شوې ده، زبی الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویل دي چې په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت له رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محور سیاست غوره کړی، او هغه د نویو ملسیزي واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر نه کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه دی په قومي بیس باندې ولاړه وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې دغه تحریک رامنځته شوی دی او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوس کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه و، یا د قومي لیوالتیا له مخې نه و، بلکې هغه د یوې ایډیالوژۍ له مخې نه و، چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه وه. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقه مند وو د دې سره یو ځای شوي دي، او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک او ډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وي ناسم وي، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
هم در صاحب دغه راشه د طالبان چې نړیوال ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راجو د ریخ د خبره ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیوال غوښتنه کوي، کچېرې تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې یو ایدیالوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي، آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې دا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه دی، بلکې د یوې ایدیالوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چې د ځانګړې شوی دی. تاسو وګورئ ټول ادارات دي، هغه مسلکي دي که غیر مسلکي ادارې دي، هغه تقریبا د یوې ایدیالوژي خلک یا هدي خلک په وطني اصطلاح وایو ملا صاحبان پیری کی چې دی هغه نسب شوی دی، یعنی معنا دا غره چې دوی ټولې چارې چې دی هغه د ملا صاحبانو سره دی، یعنی مسلکی خلک د دوی په کابینه کې، د دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سترګو کیږي. نو په دې اساس باندې د دوی د حکومت نه وازی هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي او فکر کوي انډول نه لري، یعنی معنا ټول شمول نه دی، بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم مګوینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی. نو په دې اساس باندې دا خبره کول شو چې کار اهلي کار ته نه دی سپارل شوی، او دا خبره تر اوسه لکه دوی چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی، هغه قوانین تر اوسه پدې نه جوړ شوی، او خلکو ته واضح تګلارې چې هغه ک بهرنۍ سیاست وي ک داخلي سیاست وي، د دې په اړه به د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته سم دی ویل شوی. ډیر مسایل چې نیمګړي دي تر اوسه پورې د خونځې او دروازې چې دی مغه سي د جنکانو پر مخ باندې تړل شوی دي، پانتونونه بند شول، ډیر محدودیتونه نور وضع شول، خلک وکړواله ته مجبور کیږي، نور کاری محدودیتونه چې په خلکو باندې وضع کیږي، هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کاوه ورستر بلی دی غیزه نه استل کیږي. نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې وینې حساب شته، د خدای نه حساب چې دی هغه قومي باندې نه لري، بلکې له بده بخت دغه یو باندې لري چې دوی یو ایدیالوژیک انحصار شته تل تر اوسه کړی.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب، کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوې، ویل شوې چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوې دي، په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوې. طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې، او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوې چې د القاعده ځینې غړي ګمارل دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه یې کړې ده. کراشو، په افغانستان کې ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوې خبره نه ده، په خوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنۍ ترهګري ډلې په دې هیواد کې فعال دي. خو دا ځل ویل شوی چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره هم داسې ده؟
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي، په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو او هر هیواد خپلې ګټو دپاره مختلف توتی زیږولې او کړي دي. په افغانانو باندې په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د دین مسایل د هر چا خپله ده، د ایدیالوژۍ مسایل د هر چا خپله ده. موږ د کین اړخي او د ښي اړخي ناسالمه رقابتونو قربانیان شو، اولس په استازیتوب زه کومه خبره کوم. نو بنا ان اوسنی حالت کې هم زه د دغه ډلو شتون نشم ردولی، ځکه په ګاونډ کې زه بیا هم هماغه ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټو دپاره تر ډېره ویره پورې تلای شي. ایران حاضر کیا تاسې واورېده چې څو وخته مخکې د دې دپاره چې افغانستان کې هر څوک وي که دا نننی طالب دی که دا پرونی جمهوریت و کابل پرونی د ډاکټر نجیب الله نظام و که څوک د افغانستان د ملي ګټو دپاره قدم پورته کوي، خامخا ګاونډیان هغه ته په ښه نظر نه ګوري او مختلف پلمې به ورته جوړوي چې هغه به رانړوي او څو ځلې را ونړولو. نو اوس یو ځل بیا که تاسې پام کړی سره ده چې د حاکم نظام د ډیرو پالیسیو خلاف یم، ډیرو شیانو ته مې ورته په اصطلاح نیوکه کړي او هغه مې د یو منطق په اساس کړي، د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړي. لاکن دلته چې اوس کله تاسو وینئ چې افغانستان کې کله هم لږ څه امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کېږي، نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید ړنګ شي. تاسو په تېر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه، د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې، په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړو. او دا بل چا نه دی که دا نړیوال وکړو، دا که دا نړیوال سازمان شتون لره په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی و، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې و.
طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، یوه ډله چې په حملو سره ښودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډله د خراسان څانګه ده چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو دته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي یا استخباراتي معلومات شریک نکړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بیل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دخوا نه دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. په خوا په د تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایډیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي او هغه تنلارې فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي، یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري. لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټولې هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګر روډلو موجودیت په خپله تاسو د ایمن ظواهري د مرموزې مړینې نه خبر یاست چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسېدلی وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کېږي او د هغوی حتی تصویرونه او گزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خبريږي، نو دغه موجودیت خوره دیدل نه شي، لیکن دا چې د دې زور نه پیرسيږي یا پیرسيږي هغه بیل مسله ده، ځکه چې په تیروشلو کلونو کې دغه ډلې تر څنګ دغه جنگیالیو چې دی اوغه په اوغه مبارزه کړې ده او د دې سره یو ځای قرباني ورکړې ده، نو د دې کچیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنگیالي چې دی صفونه چې دی د ایدیالوژۍ لمخې سره راټول کړي دي، هغه کې بیا مشکلات پیدا کیږي. نو د دوی مشران هم تر یو حد پورې صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفو پو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب، ساده ست تاسو به همدر شو تاسو غواړم او پوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی، هم دې کمیټې د طالبانو پر لزګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي، تقریبا شمیر شاوخوا 850 تر رسیدي، په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي. طالبان حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلی. طالبان حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وېستل شي ترڅو وکولای شي چې نړیوال ټولنې سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خبر کړي، فکر کوي چې په نیجر راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لری شي؟ هم در سپتاس و مهربانی بیا به صدا سپتاس و درشو.
زه فکر نه کوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلي کیږي، د دې په ځای چې سمې شي، د دې په ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمښتونه د اوسني رژیم او دولت لخوا نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي، مقاومتونه کیږي، یعنی معنا په خپل هغه پخوانیو دریزونو باندې، په خپل هغه پخوانیو پریکړو باندې چې تقریبا در وسلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولې وو، په مغه انحصاري فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوه او جنو برخو دغه خبره ولړیوال ټولنه ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلک نه وي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورس تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې له خوا کوم نسبی اعتماد او هغه هم په دې خلکو باندې ورس تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سي خبرګون چې موږ ولې د دومره تون خبرګون و دې اعلامیه ته و دې فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ چا چول شوې. نو زه فکر کوم چې ورس تر بلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي او وضعیت بل بدبخته ډیر زیات خراب شي.
مننه هم در سب ساده سب تاسو وای پکې.
مننه کورودان. لبد مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي، دواړه خواو کې نیمګړتیا وینم. په ځانګړې توګه دغه د دوه قرارداد اصلي لامل دی، د دوه قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوی دی، بغیر د کوم ګارانټی نه، بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنۍ حالت هم چشته د دغه نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه په کې نړیوال په خپل ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي، په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم توکار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي او د افغانستان راتلونکي روښانه بسیا غواړي تر ټول د مرخدې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د افغانستان نیمه بدنه چې فلج کړي دا هغه ته دروازې خلاصې کړي، د تعلیم او د کار او پر دغه تر څنګ دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي دغه پلمو د پاره د لار نه خلاصې د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې او بل جګړه د افغانستان تر نه راځي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د توازنه لپاره هم او د نړیوال لپاره هم چې او بل جګړه پر افغانستان وټپي چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر ورستی راپور خبرې وکړې. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زمو همکار فرشتنګا